سلامونه او راز مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سحاق د خبری خبرونه درته وړاندې کوم. پیل کوو د دې ساعت په خبرونو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما مشره روزا اوتنبایوا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایی رئیس سیما باهوس د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې افغانستان په تیره د ښځو د وضعیت په اړه د یونما د درې میاشتې راپور به د میرمن اوتنبایوا د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم دې غونډې ته وینا وکړي. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیدخیل ولسوالۍ کې څلور کسانو ته د لواطت د جرم په نوم تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي دي چې درې کسان په یوه کال حبس او 9 درو او څلورم په دوه کاله بند او 9 درو محکوم شوی دی. په بیان کې نه دي راغلي چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوي که نه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ګڼو کسانو ته د درو وهلو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړي چې دې کار د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولی دي. همداراز یو شمیر څارونکي بیا د طالبانو د حکومت لخوا د عدالت د تطبیق د څرنګوالي په اړه شکونه لري. روسیا نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. رویټرز خبری اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې د دوی د هوایي مدافع سیستم دغه توغندیز بریت شنډ کړی دی. په کیف کې سهار مهال د څو زورورو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي، خو رویټرز لیکلي دا غږونه د هوایي مدافع د سیستم غږونو ته ورته وو. سملاسي په دغو بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. روسیا پر کیف دغه بریدونه داسې مهال کوي چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې اوکراینی ځواکونو جګړه پیل کړې او ډېره سیمه یې لاندې کړې ده. تېره اونۍ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل د جګړې د پای ته رسیدو طرحه یې جوړه کړې او همدې سپتمبر میاشت کې به یې له امریکایي او نورو لویدیزو چارواکو سره شریک کړي. د جرمنی ښي اړخې بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلاره لري او د دوی بریا څو ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمنی په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورټ کړل. که چېرته دغه ګوند د ایالتونو په کچه دغو ټاکنو کې بریالي کیږي، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته به د ښي اړخې ګوند لومړنۍ بریا وي. د دغه ګوند بریا د جرمني په راتلونکي ملي ټاکنو کې چې څه باندې کال وروسته ترسره کیږي د دوی د بریا یو شین څراغ دی. خو داسې بریښي چې سیال ګوندونه به دغه ښي اړخي ګوند سره ائتلاف ته زړه ښه نه کړي، ځکه چې دوی دغه ګوند افراطي او د ډیموکراسي خلاف ګڼي. نظر پوښتنو کې ویل شوي چې ښي اړخي ګوند په تورینګن او زاکسن ایالتونو په ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویل ترکمنستان سره یې د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان او د ورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو په اړه دي. خبر پاڼه زیاتوي چې ټاکل شوې د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغو دوو پروژو کار ژر پایل شي. دقیق نه دی ویل شوی چې د دغو پروژو کار به کله پیلېږي. خبرونه ته ښه راغلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زه فرشته سحاق یم. د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د خبرونه درته وړاندې کوم. خبرونه کې به دا راپورونه را سره واوري. په افغانستان کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسؤلین وایي د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د طالبانو حکومت د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي.
بندشونه سیاسی دی داسې فنل ته دا مشکلات ست چې ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیایي.
د کندهار پر ډنډ او پنجوي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و هغه 1500 جریبه په پنجوي ولسوالۍ کې سروې کړې ده، او هماري لپاره 1500 جریبه چې د هغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې.
بلخوا په خوست کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی سږ کال لپاره 23 پروژې پلان کړي دي.
موږ 15 پروژې کار لاندې دي، دوه نن افتتاح شولې انشاءالله په کم وخت کې به شپږ نورې افتتاح شي، چې تقریبا سږ کال موږ 23 پروژې په پلان کې نیولې.
د دې راپورونو تفصیل او نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې را سره واوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم از زمونږ خبری ټولګه ته خرغلی ورزونه او د راپورونو برخه ته. په افغانستان د نن ځینی خزی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي او وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی وایي ډیری افغان خزی په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپلو کورنیو د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړ دي چې خبرې وکړي او یا هم خپل غږ وچت کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې وویل چې دا قانون یې د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ او د پلي کولو لپاره به یې په دریس کې کوم اغیزه رامنځته نه شي. په دې اړه فیروزي عزیزي راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوی قانون کې د خزو پر غاق او مخ کاره کې دوه بندیز ولګو، یو شمیر خزی نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولې. د لوګر ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل،
طالبانو په خپل دغه نوی قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخې بندیز لګولی، ښځې د ډېرو مشکلات سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کوره وځي که دوی خپل غږ ونه وسي نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کېني نو ته خپل غږ نه راوسي، نو هغه ته هغه به څنګه پوښي چې ته چیرې ځي، څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي نو سره هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زر نه نور مشکلات دي. حتی ژوند کول دما په خبره دما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور سي، نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
د افغان ښځو په تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي، نو په جامعه کې دا څه پاتې سوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامعې حذف کوي، له ټولنې یې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید د انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان سو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشیح کړی او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 13 ماده په بل باندې کې د ښځو غاک هم اورات بلل سوي او لمخې ښځې حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. د قانون ټول څلور فاصله او 15 درس مادي لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي ډاکټر سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدماتو وړاندې کولو او د درملو د خوړلو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه پایوازانو سره خبرې وکړي.
دغه ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږ درخواست یا زمونږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږ روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توسي چې مونږ مریضانو ته کوو هغوی نه شي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپل د دوا یوزج باندې درست دوی نه شي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نور ښځینه پیوازې نه لرو نو دوی نارینه پایواز را وغواړو او مونږه لازمې توسیع یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو، او دې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکو او د مترزو خزو دی ویډلې مسوله حلیمه پاجوا کوي، هغه خزې چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبور دي چې د خپل کورنۍ نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملي کړئ سي؟
شاوران بعضی از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده هغو افغان ښځو مېړونه چې د دې ډلې یعنې طالبانو په انتحاري حملو کې وژل شوي مجبوره دي چې د خپلو ماشومانو او کورنیو د نفقې ګټلو لپاره کار وکړي او کله کله آن دوی مجبوریږي چې درانه او سخت کارونه وکړي. خو طالبانو د دوی پر غږ هم بندیز لګولی، نو دوی به څه کوي؟
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار فاروقي ځواب ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو، د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو، هیوادونو، آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بی اساسه او ګستاخی بللې او ویلي دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانون یې د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي. خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامي شریعت او حنفي فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نشته.
په افغانستان کې د نننه ځینې خزینه وي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوي قانون یې نیوکه کوله. په دې سربیره په افغانستان کې ځینې نورې خزی دي چې وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړي دوی خو بیا هم په کور ناستې دي او له امله یې پر بیلابیلو رواني ستونزو اخته دي. پر همدې موضوع زموږ همکار اوسی احمدزی افغانستان کې د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ شوې زده کړیالې درویش کلنې مریم شیرزاد سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې افغانستان کې میرمنې بیکاری څومره کړیږي او د طالبانو نویو فرمانونو څومره ناهیلي کړی دي.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپله د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. څلور کلنۍ دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره موږ په مشکلاتو سره تېره کړله او د دې دپاره چې په آینده کې به موږ یو روښانه راتلونکی ولرو، موږ زموږ آینده اوسمهال یعنې له یو تورې تیارې سره مخ ده. ټول افغان نجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي، لکه اوس یو فرمان ده چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې ترڅنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا غ تور حجاب استفاده کی، چې دا ډېره مشکله ده په د پوس وخت کې چې سخت ګرمي ده. نو تاسو باید یا د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي، نو تدا د انجونو په شمول د ټولو تدغه فرمان صدر شوه دي. ورس په ورس د خوځ پړان د ستونزې په ډیرې دوه دي. کاري فرصتونه خو بيخي هیڅ درک نشته دي، یعنی هغه خځې چې په دندو باندې وي غوي وس په کور باندې دي، نو ستونزې ډیرې دي.
او سره تاسو د بندیزونو مسله مې یاد کړله، د بندیزونو او فرمانونو څمره ل سیاړ خمیرمنې غزمنې کړې دي.
له سهر خا خځې په شول خفګان باندې اخته شوې دي. یو له هغو ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه دوره ډېر په مشکلاتو سره خلاص کړل، په دې هیله چې په آینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم. مګر اوس په کور باندې ما نو له شول خفګان سره مخ شوې یم. یعنی څلور ساعت چې یو انجلۍ درس ویلې، تعلیم کړي، هغه په کور نو دا واقعا ډېره سخته ده. نو نه تنها زه، همدغه زموږ ټولې ټولګیوالې، همدغه ټول افغان نجونې په شول خفګان باندې اخته شوې دي او ډیر له ستونزو سره مخ دي. د سهیل هازه
بله تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې چې غوي درس ویل دی، غوي په فکر لري، غوي ته اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوي تاسو په شان درس ویل دی، دا غوي اندېښنې سره شته دی، غوي ته تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمنه ګوري، غوي په خپل اندېښنې شریکوي.
بله هغوی هم همدغه ستونزې لري، هغوی هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی و. نو اوس په کور باندې دي، هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی به خوب نه لري. هغوی د ګولۍ څخه استفاده کوي د دې دپاره چې هغوی ته خوب راشي، ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. شپې او ورځې په دې سوچ کې چې زموږ آینده به څه کېږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید موږ یو څه لاسته راوړي وي. موږ باید دنده تر سره کړی، افغانستان ته خدمت کړی و. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس انجونی د کور څخه نشي وتلی. ډیر زیات ستونزې دي.
بله په دغه سیاسي وضعیت کې بیا د حکومت څخه مخوختنه څه ده هغه په دغه برخه کې تر اوسه پورې نجونو او میرمنو ته څه نه دي کړي که تاسو د طالبانو حکومت څخه غوښتنه وکوي غوښتنه به مو څه وي
مونږه د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو صرف غوښتنه هم ده چې د خونځي دروازې خلاصې کړي د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي په یو آرامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس ووایي خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویل د تعلیم هم کړی دی دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکړو نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنی تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زموږ آینده به څه کیږي نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو دم هیله ده چې موږ ته کاري زمینه برابره کړي د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي دا زموږ غټه غوښتنه ده
د کابل پانتون له کمپیوټر ساينس پانځي فارغ شوې زده کړیاله مریم شیرزاد و چې د کابل کې د طالبانو پر نوي بندیزونو باندې او پر خپل رواني ستونزو غږیدلې و
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري
تاسو موږ غل ازادي رادیو واوري د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت په کابل کې د 15 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړل دي دغه وزارت ویلي یادو بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول په همدې حال کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین بیا وایي د افغانستان اوسنی او اقتصادي شرایطو ته پکتو بي وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمه دي او د طالبانو حکومت د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي د فیروزه عزیزي راپور به وو
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اعلان کړی چې په پلازمینه کابل کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفترونه تړلې دي دغه وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اواله په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې څلور دیرس بنسټونه چې خیریه ټولنې او اتحادیې پکې شاملې وې وارزولې چې په پایله کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفتر د غیر قانوني فعالیت لامل وتړل په خبر پاڼه کې دا سوي چې د دغو بنسټونو د جوازونو مودې پای ته رسیدلې وې ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی لارښوونو سره غړونه کړې ده د خبر پانه کې د یادو تړل شویو ادارو نمونه نه دي ذکر شوی خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسولین وایي طالبان له ډیرای خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلن کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي په کابل کې دی خیریه بنسټ مسول چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې په نظام کې یا په احزاب کې اوس کې خیریه موسسو په طریقه هم په خلکو کې کار کوي دوی اجازه نه ورکړي نو وضعیت د بندشونو سیاسي دي متاسف حال ته دا مشکلات ستاسو ټول د ملت په غم کې نه دي فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي ولو کې ملت لوی جو مړ شي پروا نه کوي
بلخوا په ننګرهار ولایت کې دی او بل خیریه بنسټ مسول چې د هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې تیر سلوخ کلم انقلاب په پایله کې په لکونو اعتماد کونډې او اسرې کورنۍ پاتې دي مسایل ته په کاتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم اوسنۍ اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړي افغانستان کې کلم دغه سخت حالات راغلي په هیوادوالو چې طبیعی کوم پیخی وی هغه په پایلا کې هم ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده باید دوی ته سانتیا سہولتونه برابر کا نو دا چې مشکلات ته جوړ کا
ځینې بې وزله کورنۍ هم ورته خبره کوي خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي د کونړ ولایت یو اوسیدونکو او د لسکسي سي کورنۍ مشر چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
بولا چار نشته چار شوی موږ سره غوم رستا کړی دا بولا کا موږ سره ایت شي دا رقم لګي او دا بیګالم بچینار دي څو وکړو کدو سره دوی انکاری وکړه دوی به دا موږ سره وکړ پوه شو او بس موږ نور چار نشته موږ څو وکړو الله چې هیڅ شي نشته
د طالبانو حکومت داسې مهال د دغو خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلې چې پر افغانستان د دوی تربیه واکمنې دوه وروسته په تیرو دریو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاری اوج ته رسیدلې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د راپور پر بنسټ سم نیمای افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 یا بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و، او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار په ډنډ او پنجوای ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د سمکه د ساتي او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 1200 جریبه کرنیز سمکه هوارول او خاورې اصلاح کول دي، ترڅو کروندګر وکول شي په لږ مصرف سره زیات حاصل ترلاسه کړي. کروندګر هم د دې کار هرکلی کوي. په دې اړه لسیمه نظم همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالی دی چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښ او دوامداره وچکالۍ له امله کم سوي دي. دا غیګل په نوم د کندهار د ډنډ ولسوالی یو کروندګر وای، په ځمکه کې د دوی خواري بې نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د سطحې او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای سي ډېرې ځمکې په لږو اوبو سره خړوبې کړي.
دغه مځکه چې موږ ډېر پستلی ډېر پختای خوړې آمدن ملج دی، دوه فصله موږ وبم پر لګو او موږ شي په وکړو، هغه شي موږ ته آمدن ملج دی. موږ خوړې پکاجو دغه مساګم شي لنسته بسګر موږ ستړي دی، موږ زمیندارم ګرځستلی د خپل ملک سره یو بیا زار دی چې ستړیا وي مدیر چې وبم سره پر لګوي په دغه برمی دغه د ولي وبږي په ورکه مو تر ورسو هغه شي کین خوړې پکاجو اصلیا کم دی.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبای ولسوالی یو کروندګر وایي د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینی او تربی دي. د نوموړي په وینا د ځمکو د غستونځ د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو باوجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي، بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
نو اوس موږ دا هم ځکه ګرد تربی او خوږې او د غدې او بو برمې دوا ان چې دې دون ځای نه پوبی. نو چې دا هم کار دی زموږ سره وو کې واره زموږ دا هم ځکه یو څه اصل وو کې دا انسانان به سپر ټیکسي یو اصل به لاس ته ورسي. اوس هغه غټ زمیندار سړی ته دا یو په ویندارو مصرف نه ور جوړي. موږ ځکه ګرد دا نه آباد او نه جوړي دي.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بلګولو او مالداری ریاست وای د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د سطحې هوارولو ته اړتیا لري. د یاد ریاست د طبیعي منابعو امریت سرپرست فضل الله وایي په ډنډ او پنجبایي ولسوالیو کې دوی تر 1200 جریبو دا ډول ځمکې سروي کړي او غواړي د 10 میلیونه افغانۍ په لګښت د ځمکې سطح او خاورې اصلاح کړي، ترڅو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چنده زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مزیک چې دی هغه غیر اصلاحي او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او همواري ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی هغه 1500 جریبه په پنجبای ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې اصلاح او همواري لپاره، 1500 جریبه چې ده هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دا کار سروې کړی.
د طالبانو د حکومت د کرن ریاست چارواکي وایي د کندهار ترڅنګ په نور ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکسته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري، او د دې ډول ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح به په یاد ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډالو کوم چغلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډالو کړی وای شو.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تا تاسو کولای شئ چې زمونږه دا راپورونه ورسره نور راپورونه زمونږه په ویب پاڼه کې azadiradio.com هلته ورشي او زمونږ دا راپورونه په متنونه هلته ولولي. او ازادي راډیو وس د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو څپو 19:15 په ټول افغانستان کې ورېدل شي. ورسره د خبرونې اخري راپور ته د خوست ښار مساحت کوچنیوالی او د زینو سړکونو او لختیو خرابوالی د دې ښار اوسیدونکو لستونزو سره مخامخ کړی دي او تل یې د ښار د ټولو سړکونو او لختیو د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. بل لوري ته په خوست کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ مسولین بیا وایي چې دوی سږ کال لپاره 23 پروژې پلان کړي چې تر اوسه د ټولو بودیجه لا نه ده منظوره شوې. په دې اړه د سیمې نظمون همکار نجیب الله لوخیل راپور چمتو کړی. تاسو واوري
د خوست ښار په دوه ناحیو کې د دوو سړکونو د ترمیم او ترڅنګ د اوبو د لختیو د اساسي جوړونې کار پیل شو. سره له دې چې په دې وروستیو کې د خوست ښار څو سړکونه او جادي په اساسي ډول رغول شوي، خو تر اوسه هم د دې ښار ځینې سړکونه او لختي خراب دي چې د ښار فضای ګرجنه کړې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال راډو ته وویل دوی د سکل لپاره د 390 میلیون افغانیو پرزخ پروژې پلان کړي چې د تدارکاتي پړاوونو په بشپړېدو سره به د روان مریض کال تر پایه پلي شي.
مونږ 5 پروژه کار لاندې دي، د ونن افتتاح شول انشاء الله په کوم وخت کې به شپږ نور افتتاح شي، چې تقریبا ساکل مونږ 12 پروژه په پلان کې نیولې، په انشاء الله الله تعالی ته امید شته چې کال اخر پورې به ټول تکمیلېږي.
د ښاروالۍ د ودانۍ چارو انجینر ابراهیم کلک وایي د پروژو له کیفیت به څارنه کوي.
نوموړی پروژه تر څنګ لختي او تر منځ سړک هم په اساسي ډول جوړیږي، نو ان شاء الله د دغه پروژو کار په اساسي ډول کیږي. وخت وخت باندې انجینرۍ ټیم د دې نظارت کوي او کیفیت به په نظر کې نیول کیږي.
په خوست ښار کې ودایمي ستونزه داده چې په بارانونو کې د نږدې سیمو او کلیو اوبه په ښار راځي او د اساسي قانونونو او لختیو د کمښت له کبله خلکو ته ستونزې جوړیږي. د خوست ښار یو اوسیدونکی معروف وایي
دا پروژې چې د خوست ښار لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه چې دا سړکونه چې دي دا خپل داس دی لکه په وجود کې د وینې رګونه، نو چې وجود کې وینې راګ صحیح نه وي هغه وجوده نورمال نه وي، نو دې په خاطر دا سړکونه چې جوړ شي یا دا پروژې چې تکمیل شي خوست ښار به ډېر پراختیا سره پیدا کړي، خلکو ته به ډېر سخت سهولتې نه وي.
په ښار کې پلي کېدونکو پروژو ته ځایي خلک هم خوښ دي. وایي د ښار د یو شمېر سړکونو او لختیو خرابېدو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوه تنه ښاریانو جهادیار او بیت الله جان منګل وویل
مونږ د وچې مېوې دوکان دی، موږ ډېر به ورسره په مزاحمت او بېخي ورسره په تکلیف و چې موټر به تېز تلو یا ګردونه به کړل، مونږ ډېر ورسره په تکلیف و چې اوس په چنکا وکړه ګنټه بعد به چنکا وچه شوه، د ګردونه موږ زیات ستړي وو. دوی باید د پروژې په حال کې ترسو خلکو ته سنتیا برابر شي او خلک د مشکلو نه ستونزې نه خلاص شي.
مخکې به دا سړک نه و جوړ، ډېر به د خلکو لپاره ډېر ستونزې جوړول، ډېر رش به و، او ماشالله نن چې دا سړک جوړ شي خلکو ته به ډېرې سنتیا برابر شي، خلکو په زدنه ډول تک او راتګ پیل کړي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست ښار کې سوداګرۍ د پام وړ پرمختګ کړی او ګڼې لوړ پوړیزې تجارتي او استوګنیزې ودانۍ پکې جوړې شوې، خو نقشه یې پخوانۍ ده او د خلکو د کاروبار د پراختیا مخه یې ډپ کړې ده. همدارنګه د مساحت له پلوه د خوست ښار تنګوالي او د یو شمېر کوڅو او جادو د سړکونو او لختیو خرابوالي بیا د دې ښار فضا ککړه کړې او له دې سره کاروباریان او ښاریان له ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو ل پیغامونو
چې ازادي رادیو انکاران ته سلامونه او نیکي خدای پاک ته کیسه جوړ اورغ بهست. موږ چې د پکتیا ولایت تیواز خاوس والی یو بغل کلری سیمه یو سي 50 کیلومتر 40 کیلومتر له اوسادي جخلری یو، نو موږ په خپل سیمه کې سروختای مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچه دي، نو په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور 15 واره دی کینولې د پاره 50 کیلومتر سفر وکړ، بیا موږ یو لټ مې کینولې ور بند کړ. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو څو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر مشکلاتو سره مخ یو. کله زمې سی واورې سی نو بیا موږ به مشکلات زیات وي، مریضان مو تر وسوالې نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپلا زابلې له ایران له خوزستان شهر څخه وایسته پیډم له ټولو لس مجاهدینو لسخه مده غشتنه د سیزمور غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو ډیر پتنګ سره یو موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي نه یو غزا شیر او لسه او تاک ته هیڅ شی نه ده وی مو ټکی مو ډبې کچین مو افغانستان ته ولاړ شو افغانستان کې مونږ کار نسته یو زمينه دي مست برابر کی دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري دا سفارت ولا سره پارک لري دا دوري بده ده کبیدی زنګ ورته وی شي کی کنه وی شي خبر ورکې سی وی شي کی دا فرمول باندې وس حال د څه شین قیامت افغانستان د ولاړ شو کار نه درو که ایران تر اوسه دا غم نه پریدي نو له ازادي رادیو کا کومګو څه مغشتنه او هیله او ارزو دا سیس مو رغ تر طالب شراک پر ورسی ته طالب مشرانه پر ورسی ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول ډبول ستاله اسنه پر کېدن سلاس متیدن ستا ور ورکه شو ګیر سدا وس شین قیامت تر اوسه هم په ایران کې دا کیسه مناوله چلن لا غنی سره نه سوې کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مر سره دا چلن کیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې په خبرونه کې په 25 دقیقې بحث کې د جرمنی نه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحث واوري. خو دغه نه مخکې لاند خبرونه ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې چې د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې په دې غونډه کې به د امنیت شورا چې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما مشره روزوا اوتنبای و د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي رئیس سیما باهوس او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې د افغانستان په تیره د ښځو د وضعیت په اړه د یونما درې میاشتنی راپور به د میرمن اوتنبای و د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم دې غونډې ته وینا وکړي. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیفخیل ولسوالیو کې څلور کسان د لواطت د جرم په نوم د تازیری سزاګانو په هغه محکوم شوي دي. سترې محکمې پر خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي دي چې درې کسان په یوه کال حبس او 9 درو او څلورم په 2 بند او 9 درو محکوم شوي دي. په دې بیان کې راغلي چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوي او که نه. طالبانو پر افغانستان کې له واکمنېدو وروسته ګڼو کسانو ته د درو وهلو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړې دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هر کله کو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي هیوادونو په ځنګړي ډول جرمني څخه په جرمونو د تورونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر به څه عواقب ولري. جرمني تیره جمعه 28 افغان پناه غوښتونکي له هغه هیواد افغانستان ته ستانه کړل. لا د 2020 میلادي کال اګست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني څخه د افغانانو لومړنی اخراج دی. د فرانسې خبري اژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي چې دغو 28 افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق نه درلود چې نور په جرمني کې پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان او نورو بنسټونو د جرمني د حکومت د پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. جرمني تر یو لړ پیښ وروسته تیره اونۍ د کډوالۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل او ویل چې تر دې وروسته به د پناه غوښتونکو په وړاندې د دوی په پالیسي کې بدلونونه راځي. اوس اتریش هم د جرمني د تازه پریکړې په ملاتړ ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغان وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر سشکل پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. بلخوا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د خپل منځي شخړو له کبله 6 افغان کډوال نیول سوي دي. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې ویلي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لري نه ده چې د جرمني په څیر فرانسا هم افغانستان ته د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړي. نن پر همدې خبرې کوو چې د افغان وګړو په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلند ولې په بدلېدو دی. هغه کسان چې له جرمي سابقې سره افغانستان ته لیږل کیږي هلته مخامخ سره ول وضعیت سره مخامخې دی. سي د 25 دقیقې د بحث ملمنې دی. په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل سے پیل کی تاسو ترزو په پاریس کې د ورستۍ پیښې په اړه راته وایست چې په رسنیو کې ډیر بحثونه ورباندې کیږي، هلته څه ویل کیږي چې دغه ډول پیښې به څه واقع بولري افغان پناه غوښتونکو ته؟
سلام تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې یو ورځ مخکې په پاریس کې د خپل منځي شخړې له امله څو تنه زخمیان شول، زموږ تاسو هیوادوال او بدبختانه وایم چې څو تنه بندیان هم دي د پولیسو سره. نو دغه شخړې پخوا هم سوي دي او لا اوس هم دوام لري، دا د خپل منځي شخړې. نو دلته د ولسونو یا د فرانسې کوم چې فرانسویان دي، د هغوی هغه کینه، هغه بغض د افغانانو په مقابل کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، او د دولت کوم کارکوونکي سي دي یا کوم دولتي خلک سي دي، د هغوی هم هغه کوم نظر چې پخوا د افغانانو په مقابل کې درلود ورځ تر بلې هغه هم په تغییرېدو ده، او هغه رویه یې له افغانانو سره هغه کومې کړنې چې پخوا وي او اوس وي چې پرتله یې کوو ډېر زیات سره توپیر لري. نو
بلی اوریاخیل صاحب، علت څه دی دغه نوي کسان چې راغلي دي د هغه ځای په اصولو او مقرراتو زیات نه پوهیږي که هغه کسان راغلي دي چې دوی په افغانستان کې هم په همدغه سي مسایلو کې شکیل و او خپل کنټرول نسی کولای پر خپل کړنو؟
علت د خپل منځي هغه شخړې دي چې افغانستان دلته راولي، په سلو کې شپېته فیصد هغه شخړې دلته پالل کیږي، بدبختانه وایي، او دغه سلوی فیصد یا ډیر فیصد نور شخړې سي دلته د کاروبار په مسله ای نور مسائل راځي، ما باندې کې سره دوی ما شخړې سره راځي، ستاسو خو بدبختی دلته ده چې جنگ یا شخړه د دوه نفرو وي، اغوی نور افغانان کاروي، دوه ډلې کېږي، دوه ګروپونه سره کېږي، هغه دوه ګروپونه کې بدبختانه وایم چې د غریب او د غربا بیچاره زوی هم په کتاب واسي، د غلې احساساتو نه غوي غلطه استفاده وکي او خپل نفع استعمال کی، دغه دواړه ډلې خپل مامایز کی سره په شخړه باندې بدل سي. دغه 13 ورځ دغه شخړه هم څه ده، دا د دوه کسانو باندې کی یو داوا وا یو د تجارت په حساب باندې هغه دواړه هغه بیچارهګان نور مابین کې وکړول، او هغه یاغه د تباک له بیچارهګان څوک زخمیان ټول څوک بندیان ټول.
ډیر مننه بیا هم تاسو ترزو. په جرمنی کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی هم را سره دی. سلیمی صاحب، تاسو هم بحث ته شرغلست. په جرمنی کې د افغان کډوالو په وړاندې د حکومت دریز بدلون ستاسو په نظر په څه معنا دی او څه عواقب به ولري؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بل لک څنګه چې تاسو خبرې متاسفانه په دې ورستیو کې د دې په وینا باندې هغه 28 افغان کډوال افغانستان ته ډیپورت کړل چې د دې په وینا باندې په جرمنی باندې کې ښکېل وو. متاسفانه ما مخکې هم تېره ورځ هم ستاسو په خبرونه کې وویل چې دا تېر درې کاله چې افغانستان ته په ډیپورت باندې بندیز وو، او هغه کسان چې دلته راتلل چې د پناه غوښتنه یې رد کېدل، هغوی ته په ډیپورت باندې د بندیز اقامه ورکول کېدله. اما ورسته له دې ممکن وضعیت دغسې نه وي، ظاهرا خو داسې ښکاري، او هغه افغانان چې دلته راځي او د پناه غوښتنه یې د بېلابېلو دلایلو له مخې رد کېږي یا دوی ردي ترلاسه کوي او د ډیپورت سره مخ کېږي، نو ممکن په قانوني توګه دوی یوه لاره پیدا کړي یا یوه لاره پیدا شوله چې افغانستان ته په قانوني توګه افغان کډوال ډیپورت کړي.
بله سلیمی صاحب، تیر اونۍ چې د جرمني حکومت د کډوالۍ په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل، وی ویل چې دغه تازه مقررات د هغو کډوالو لپاره نه دي چې له نورو اروپایي هیوادونو څخه لکه د اوکراین څخه جرمني ته ورغلي کسان په دې کې نه شاملېږي. بیا ځینو کسانو ورباندې انتقاد وکړ چې دا یو دوه ګونی چلند دی. هلته څه ویل کېږي د کډوالو د فعالانو ترمنځ بحثونو کې؟
بله متاسفانه په هغه راپور کې واضح لیکلي وو چې اوکراین کډوال له دغې مسالې څخه استثنا دي، یعنی هغوی به نه ډیپورټ کېږي. همدارنګه تر اوسه سوریه ته هم په رسمي توګه ډیپورټ بند دی، په دې تېرو کلونو کې روسیې ته هېڅ ډیپورټ نه دی شوی دی. او وروستی راپور چې وو چې یو قاچاقبر، یو سوریایي قاچاقبر وو، دغه پړای مو ویلی و چې هغه ته به سوریه ته به ډیپورټ شي. متاسفانه دغه سه هغه خو خام شوی دی، یعنی دوه ګونی چلندونه. او ورستوی ممکن شایدان و، یعنی خو په 2013 کال پورې سوریایي کډوال حق درلود چې په دې ژبه په کورسونه کې ګډون وکړي، هم افغان کډوال ته اجازه نه و. هم ورسته له 2013 څخه دغه وضعیت یو څه چینج شو. نو معمولا دلته خو د هیوادو د بیکګراوند په اساس باندې له کډوالو سره چلند کېږي. بل وخت د اندېښنې وړ ده.
بل اوریاخیل صاحب، دغه کسان چې افغانستان ته لېږل کېږي او د اروپایي چارواکو په وینا چې جرمي سابقه هم لري، څه ویل کېږي چې دوی به په افغانستان کې له څنګه وضعیت سره مخامخ شي؟
بهتره معلومه ده چې څوک هغه له دې ماحول سره دلته عادت شي، او یا هغه خلکې سیال ته دوی هم یا کوم جرمي سابقه ولري، یا بخوانی دولت کارمندان وي، او یا الته کوم شخصي شخړې یا خصومتونه ولري. متاسفانه سی هغه الته ډیپورت سی دغه ځون خلاف خطر کې سوالته الته خوږي ته لا جنجال نه زیات سول. خو زه دا فکر کوم کدي افغانانو دغه سی خپل منځي شخړې او دغه سی بے بندماری ته دوام ورکي، زه په دې فکر کوم چې فرانسا یا د نور هیوادونو به هم د جرمني په شان باندې ورته تصمیم نیسي، او د دوی په مقابل کې به دغه سي حرکت اجرا کوي. سي کوم سي جرمني کوم عمل سي د افغانانو په مقابل کې وکړ؟ متاسفانه خو زه له افغانانو نه هیله دا کوم سي کوم بیکګراوند یا کوم تصویر سي د موږ تاسو سابق دلته وو په دغه اروپایي ټولنه کې، راځي چې موږ خپل سابقانه تصویر ته وروګرځو. له دغه سي بندوباري نه، له دغه سي کړنو نه، له دغه سي شخصي خصومتونو نه لطفا دلته ډډه وکړو.
بله نو رخل سه په پاریس کې د افغانانو لخپل منځي شخړې ورسته چې پر رسنوي کې زیات غوغا هم ور باندې جوړه سوله. هلته له دې پیښو ورسته د چارواکو د خوا څه باسونه سي ویډیا هلته د ځای رسنوي د خوا څه ویل کیږي؟
دلته خو په خوا هم یو قضیه سوی و چې تاسو ته معلومه یې، هغه د درې افغانانو بیا تا متاسفانه په لاریون کې هم یو ګډوډي رامنځته شوله. هغه لاریون په ګډوډي بدل شو، ډیر تاوان زیان خلکو ته ورسید. هغه وخت نه د افغانانو نوم دلته د خلکو په د ژبه په سر ده. هغه خدای نه خواسته هغه نوم سي سي افغانان د ټولن ته درګه د زیان رسي، افغانان جنگ خوخی، افغانان خپل منځي شخړې زیاتې کوي، د دوی لامل د ولست زیان رسیږي، د ټولن ته زیان رسیږي. په خصوصا د دوی د کوم افراطی ګوند څخه د افراطی ګوند خو په دولت باندې زخت زیات فشار اچولای، ک وکیلان دي، ک چارواکي دي په دولت کې دیننه، او ټول هم د فشار اچولای چې د افغانانو په مقابل کې باید جدي تصمیم ونیول شي. خو ځل افغانانو بیا هم د هله کوم چې لطفا دغه سکرونه نه دغه سي له دغه سي بندوباره نه لاس په سر سي، کنه هغه افغانان سي بیچاره ګان دي، هغه افغانان سي حالت ل ل ل ژوند له ګواخ سره مخ او هغه افغانان ته د دغه کارونه دوی زیان ورسي، او خصوصا هغه کډوال ته څوک څنګه وی راځي.
ډیر مننه سلیمی صاحب. دغه کسان چې په جرمونو تورن دي، دا څوک دي؟ دا ځلمیان دي، تنکی ځوانان دي، هغه کسان دي چې په افغانستان کې هم دغه ډول سرغړونه کوي؟
دوی خو چې کوم مرقام خبره کړي دي، یعنی یو کس ما پکې ولیدو چې تر دېرشو کلونو پورې امر و. معمولا دوی ویل دي چې د اتلسونه تر 22 او 23 پورې عمرونه دي. نو دا دقیقه نه ده معلومه کنه چې په افغانستان کې به ممکن یو څوک د دې کډوالو ترمنځ به یو جرم کړی وي، یا مثلا یعنې داسې ارقام یا معلومات په دې اړه باندې نشته دي. متاسفانه دوی چې کوم هغه ارقام خور کړي دي هغه معمولا تنکي ظلمي دي چې جرمونه یې کړي دي، هغه جرمونه بڼې مختلف دي.
بله بخشی سلیمی صاحب، اتریش هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې ممکن دوی هم د جرمني په څیر افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. په دې اړه راته وایست چې عملا د دې کار د پیل امکان څومره ممکن دی؟
زه خو معلومات خو دا دي او ستونزه هم همدا ده، لکه مخکې هم چې ما وویل چې قانوني توګه هلته د حاکمې ډلې سره که توافق کېږي بیا نو اروپایي اتحادیه دریزه ممکن د ډیپورټیشن په اړه یا د دې ډیپورټ په اړه باندې سره یو وي، او ځینې هیوادونه نور هم دغې هغه ته دې ته لاره پیدا کړي، یعنې چې خبرې اترې وکړي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره، هغوی هم ممکن مجرمین ولري، داسې افغان کډوال وي چې هلته جرمونه کړي وي یا هم په اصطلاح ردی ترلاسه کړي وي، د پناه غوښتنه رد شوي وي. نو حتما په اروپایي هیوادو کې داسې کسان شته دي چې دوی غواړي ډیپورټ کړي، اما د اوس خو داسې وه چې تر اوسه ډیپورټ نه و افغانستان ته په اکثر اروپایي هیوادو کې، اما جرمني چې کوم ګام واخیسته ممکن د نور اروپایي هیوادو ته هم دا لاره جوړه کړي چې بیا افغانان هغه افغانان چې په جرمونو باندې دلته تورن دي افغانستان ته ډیپورټ کړي.
بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د حکومتونو د دریز د بدلون په اړه بحث کوو. د بحث میلمانه دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، د غرض پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل صاحب، تاسو تر اوسه کله چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو لخوا دا ډول جرمونه کیږي، په اکثره اروپایي هیوادونو کې ځینې داسې ګوندونه هم شته چې هغه د پناه غوښتونکو او کډوالو خلاف دي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم دوی دا مسله بیا بیا شاربي، او کله چې دوی واک ته ورسیږي د دوی خامخا د حکومت د دریځ په بدلون کې هم د دوی واک وي. کله چې دغسې پیښې کیږي او دغسې ګوندونو ته یو دلیل په لاس ورکوي، څه فکر کوي چې د حکومتونو دریځ به ورځ په ورځ نورم نه سختوي؟
بالکل، دا خو معلومه خبره ده که چیرته ما مخکې ویلې چې خدای مکړه افغانان دغسې کارونو ته او دغسې بندوبارۍ ته د پای ټکی کې نه دي، دا به لرې نه وي چې که سالم حکومتونه وي هغه د ماجرو خلاف هم نه وي، د دوی په مقابل کې به خپل دریځ بدل، ځکه هغوی نه غواړي چې دلته خپلې ټولنې لپاره دلته مشکل احساس کړي، ایجاد کړي، یا هغه خلک پرېږدي چې دوی ټولنه دلته مشکل سازوي. دا ورځ تر بلې که دوی داسې کارونه کوي، پخوا به په فرانسه کې کېدای شي تاسو ته معلومه وي د افغانانو ډېر ښه بیکګراوند و، ډېر ښه تصویر و، اما متاسفانه چې په تېر یو کال نه راپدې خوا دا دوه کاله به پوره کېږي چې د افغانانو تصویر هغه 100% نه 50% ته راټیټ شوی ده، او زه دا فکر کوم چې که چېرته دا کارونه دوی دوام وکړي ډېر زر به فرانسه هم ورته اقدام وکړي، ځکه دلته دغه د چارواکو خبرې چې موږ اورو، دغه د چارواکو نظریې چې موږ ګورو، ډېر زر به د جرمني ونې ورته اقدام فرانسه پورته کی، او دا لری خبره نه ده که چېرته خدای مکړه د جنا هغه افغانان چې لکه د تیرې ورځې پیښې درته وایم، په تیرې ورځې پیښه کې دوه نفره مجرم دي، اما دغه نور چې دا اساس پکې دي دا د غول احساساتو نه ګټه پورته شوې ده، هغه بیچارهګان چې څوک زخمیان شوي دي یا څوک بندیان شوي دي، نو هغه بیچارهګان ته به مو ضرر رسیږي. زه افغانانو نه هیله هم دا کومه چې دغه سې کارونه نه لاس واخلي، بیا هم چا خپله مسله یې په خپله د حل کړي، دلته دولت ستا قانون ستا لا لسی دولت له لارې خپله مسله حل کړي، نه په خپل سری عملو بنې، نه په خپل سری شخړو بنې.
بل مننه سلیمی صاحب، جرمنی چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي اخراج کړي دي، خلک څه په وایي چې دا یو موقتی اقدام و که دا لړۍ به دوام کوي؟
د معلومات له مخې خو همدغسې ښکاري چې دوی دغه لومړی قدم واخیستو، اما په دلته په حاکم ګوند باندې یا په حکومت باندې چې څومره فشار دی، ممکن دا ډیپورټیشن دوام پیدا کړی، ځکه نه یوازې د افغانان ترمنځ مجرمین شته، ځینې عربي هیوادو کډوال چې درته راځي یا د افریقایي هیوادو کډوال چې دلته راځي طبیعي ده چې په هغوی کې هم مجرمین شته دي، همدارنګه نور هم شته دي، یوازې دا 23 کسان نه وو چې دلته جرمونه کړي دي. نو ظاهرا خو داسې ښکاري یو کوم فشار چې په اوسني حکومت باندې دی، په اوسني حاکم ګوند باندې دی، یو کوم وضعیت کې چې دی په سیاسي لحاظ باندې اوس په هېواد دننه کې، یعنې په جرمني کې دننه کې مخامخ دي، یعنې داسې ښکاري دي چې دوی به ورته نور عملونه هم ترسره کړي، یعنې ممکن ځینې نور افغان کډوال هم هغه ته افغانستان ته ډیپورټ کړي متاسفانه. او دا زه فکر نه کوم چې همدا یوازې دا 23 کسان دي د شوي توافق برخه وي، نو ممکن په نږدې راتلونکي کې نور افغان کډوال هم چې دلته په جرمونو باندې تورن دي یا هم جرمونه یې کړي دي هغه ممکن افغانستان ته ډیپورټ شي متاسفانه.
تعلیمي صاحب، تاسو په جرمني کې د کډوالو چارې څاري، پخوا به چې د یوه پناه غوښتونکي قضیه ردېدله هغه کولی سوی چې د اپیل غوښتنه وکړي، د دې وروستیو بدلونونو څخه څه معلومیږي چې آیا دا محدودیت په دې برخه کې لګول سوی دی، یعنی یو پناه غوښتونکی چې کیس رد کیږي هغه بیا غوښتنه کولی شي؟
او د قانون لمخې خو اپیل کولی شي، یعنی څو مرحلې دي چې هغه تای کولی شي، حتی داس مرحله دي چې یو امن ځای ته دلته ځینې مقدس ځایونه دي چې حتی هغوی ته هم پناه وړلی شي. هغه نو اوږده پروسه ده، اما دا چې د ډیپورټ حکم پې کېږي دا یوه اوږدمهاله پروسه ده، له دې عمله هم ممکن دغو کسانو چې ډیپورټ ته برابري دغو تعداد ډېر کم وي، ځکه معمولا دلته کډوال چې دي په هغه مرحلو کې وي چې یعنی قانونا یې دوی نشي ډیپورټ کولای، او تر اوسه هم دوی د قانون د بدلون په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم تغییر پکې راغلی. هغه ډېر په لوړه سویه وي چېرته دوی دا د پناه غوښتنې په دغه عمومي هغه کې تغییر راولي، نو هغه ممکن وخت ونیسي، او دا حاکم ګوند او اوسنی حکومت فکر نه کوم په هغې کې تغییر راولي چې دا ډیپورټیشن اسانه کړي، ځکه دل دوی هم پناه غوښتونکو ته اړتیا لري، او یا هم دغو هېوادو له ډلې څخه دی چې د درېیمې نړۍ هېوادو څخه کډوال مني او د پناه غوښتنې حق ورکوي.
ډېره مننه اورخیل صاحب، تاسو پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر یاست. کورنیو ته مو په افغانستان کې سپارښتنه څه ده؟ هغه کورنۍ چې خپل تنکي زلمیان چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي اروپایي هیوادونو ته رالیږي، او اکثره جرمونه هم چې کیږي ویل کیږي د همدغو تنکیو زلمیانو لخوا کیږي، دغو کورنیو ته مو سپارښتنه څه ده چې پر خپلو ماشومانو د کنټرول لپاره څه وکړي؟
په عموم کې افغانستان کې چې کومې کورنۍ دي ټولو ته مې توصیه هم دا ده د یو ورور په صفت یا د یو افغان په صفت چې له خپل اولادونه ورته مه غورځوئ، خپل اولادونه هم تر خپل څنګه وساتئ. هغه کوم مصارف چې تاسې په دغه باندې کوئ، چې هغه کوم سرمایه ګذاري چې په دغه خپل اولاد تر دغه ځایه پورې کوئ، په دغسې مرګونې لاره باندې هغه کم دغلته هم سرمایه ګذاري وکړئ په خپل وطن کې، د تاسې به ګټه زیاته وي، خپل اولاد هم تر څنګ وي، خپل هغه تر سترګو لاندې به وي. ته په خدای باور وکړه، چیرته په وطن کې امن راغی، سوکالی راغله، سلیمی صاحب به شاید حالی، تاسې به شاید حالی، سیاسي په سلو کې 90% افغانان هم بیرته خپل وطن ته ځي، یو هم نه پاتې کیږي چې دلته په دې مهاجرت ژوند کې پاتې شي. دلته خپل وطن ګل وطن دا ټول زخمې نه دا ده چې خپل وطن کې پاتې شي، او هغه کوم اولادونه ونه شي چې کومه سرمایه گزاری کی هغه د خپل وطن کې کاروبار په جوړ کی.
بل اورخل څه په اروپایي هیوادونو کې داسې سازمانونه یا داسې بنسټونه شته چې تنکیو افغان زلمیانو ته ځینې جلسې جوړې کړي چې دوی ځینې جرمونه ونه کړي، یا ځینې شین چې ممکن دوی ته عادي مسایل معلومیږي هغه په اروپایي قوانینو کې سخت جرم ګڼل کېږي چې د دوی څخه ډډه وکړي.
هو دغه پروګرام موږ شروع کړی ده، پخوا خو ډیر کم و محدود و، اوس هم وسیع کړی ده، ورځ تر بلې وسیع کیږي، حتی تر کوره پورې موږ دا غږ رسوو، قانون ورته تشکیل کیږي، د خصوصا کوم مملکت کې سیاست موږ فرانسه کې چې دلته دا قانون نه دی، باید دلته دغه قانون احترام وسی، د قانون باندې باید دلته ژوند وسی، ځکه تابان دا خو طبیعي خبره ده، ته یو ټولنه ناراضي سیالتا نه چارچوب صحیح چې امنستا او دلته راځي ته یو چارچوب کې ژوندۍ کوي نو طبي خبره ده چې ته ځینې قویدات په ځان باندې او هغه قویدات سترغو ته په ځان عملي کوي سره زړه تنګي او دا شیان ورته پیدا کوي موږ افغانان خو بیا هغه سرکښه دي تاسو ته بهتره معلومه ده نو دغه پروسه موږ پیل کړې ده او دا دې ته به دوام ورکو او هیله مو دا ده چې دغه نورو ملکونو کې هم بلجیم ده او آلمان ده او سویډن ده او ناروې ده موږ ملګرو سره په تماس کې یاستو چې د هغوی په مرسته وکولای شو چې په ټول اروپا کې دا پیل کړو
مننه ژوندۍ اوسې سلمي صاحب په جرمني کې یو کس چې نوی د پناه غوښتونکي په توګه داخليږي او عمر یې کم وي په دې برخه کې دوی څه مراحل لري چې د دغو کسانو په وړاندې د حکومت چلند څنګه وي
لږ څنګه چې نوریا خیل صاحب اشاره وکړله په جرمني کې د انټیګریشن په برخه کې د ادغام په برخه کې ډېر زیاتې پیسې لګول کیږي ډېر زیات سازمانونه دي چې دلته حمایه کیږي مستقیما د دولت له خوا تر څو هغه کډوال چې جرمني ته داخليږي غیب ټول نه کیږي ادغام شي او د هغه کسان لپاره چې عمرونه یې له 13 کلو څخه ټیټ دي هغه ته تا سرپرست ورکول کیږي په یو لوی کورنۍ سره د اوسېدو امکانات ورته برابرېږي او ټول لګښتونه لکترنګ چې تاسو تجریان کې په غوړه اخیستل کیږي تر څو ټول نه کې ادغام شي د هر څه په اړه معلومات پیدا کړي بیا نو هغه سرپرستان له دوی سره مرسته کوي حتی په هره برخه کې له ښوونځي نیولې تر قانونه له قانونه نیولې تر ښوونځي پورې ټول مراحل ورته تشریح کوي تر څو چې له 13 کلو څخه یو عمر نه وي ډېر شوی د هغه سرپرست هغه سرپرست وي تمام متاسفانه ځینې وخت ځینې کمی او کوستۍ د ممکن د انټیګریشن په برخه کې وي هم د کډوالو خپل ستونزې وي چې متاسفانه ټولنه کې نه نه ادغام کیږي یا د قوانینو په اړه کوم معلومات نه ترلاسه کوي هغه وي چې ځینې جرمونه وکړي او پایلې دغه شي
بل اسلامي صاحب د اوکراین د جګړې ل پایل سره ویل کېږي چې په جرمني کې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني د حکومت چلند یو څه د وګونې سوې دی په دې اړه راته وایي چې دا واقعیت لري
bale متاسفانه خو مستقیما یې د وګونې ونه شو بل دا څه چې د اوکراین څخه کوم کډوال دلته جرمني ته راغله د غوټې دوت زخت ډیر وو او دوی له هغه خلکو سره ډیر مصروف شول نو یو څه د افغانستان مسله ترې هېره شوه د افغان کډوالو کنه غنه مخکې حکومت ټول پناه غوښتونکو ته یعنی که ووایم نه نوي فیصد پناه غوښتونکو ته ډیر په کم وخت کې یې د پناه غوښتنه ومنله متاسفانه په دم باید ومنو چې په حکومت باندې فشار وو د ډیرو زیاتو کډوالو په یو وخت کې نو ممکن دا چې هغه د افغانانو مسالې یو څه پیکا کړل او د پناه غوښتنې پروسه یو څه وځنډوله چې معمولا تر یو کال پورې ته یو د انټرویو ته ځینې افغان کډوال منتظر وي دا طبیعي ده چې څومره فشار د کډوالو زیاتېږي نو ممکن دغه ګروپونو یا دغه ډلو لکه افغان کډوال چې دي هغوی ځینې حقونه یا وخوړل شي یا هم د نورو تر توصیل لاندې راشي
مننه اورخیل صاحب هغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي یا اخراجیږي څه فکر کوي چې هلته به دوی خوندې وي آیا کولی سي د افغانستان شرایط سره بیرته ځانونه عیار کړي
هغه خپل وطن د خپل وطن سره خو باید ځان عیار کو لمجبور نه سي راځي دلته دی و د ټولن سره ځان ادغام کوي نو خپل وطن کې به مجبور نه ځان عادت کوي خو یو خبره ده چې ما مخکم دا یاد وړي وکړه هغه ملګری پکې یا هغه وطنداران چې پکې ډیپورت کیږي خدای مکړه چې دغه سي قضيو کې لکه یاد وړي مې وکړه په بیزای شخړو د خلکو په شخړو کې دوی بندیانېږي یا دوی زخمی کیږي یا دوی مجرم ثابتېږي او دا ډیپورت کیږي هلته هغوی ته مشکل یا د پخواني دولت
بل اورخیل صاحب خو اوس وضعیت بدل دی په دې خاطر دغه کسان چې افغانستان ته ډیپورت کیږي له وی جرمی سابقه سره دوی باندې تور لګول کېږي جرمونه کړی
ام دې خبره تراتلم کنه چې اوس وضعیت بدل دی تراتلم مو نو که هغه کسان خدای مکر چې په خواني دولت سره کار کړی وي او دغه په دغه سي شخړو کې برابر سي او دوی هلته ډیپورت سي او تابع خبره ده چې دوی ته بالته مشکل وي دوی ته بالته سر خطر وي دوی ته بالته ځون خطر وي دا تابع خبره ده او بالکل خطر سره مخ کې
بلې سلمي صاحب دغه کسان چې مثلا یا په بند محکوم دي یا په نورو جزاګانو دوی چې افغانستان ته لیږل کیږي هلته څه ویل کیږي چې دوی به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي کله ته دوی لپاره خاص معافیت په پام کې نیول سوی
متاسفانه کوم معلومات خو خبره شوی هم در سکتور چې دوی بغد بند موده ترک چې دلته په جرمونه باندې تورن شوی دی غوی بلته د بند ټاکلې موده تیروي، اما د کوم توافق چې دوی ترمن شوی دغه په اړه تر اوسه ټول کاره معلومات نه دی خبره شوی پر رسنۍ کې. ممکن تاسو هم په جریان کې دا چې د توافق نورې برخې به څه وي، د هغوی ژوند به سره کم کېږي، یعنې د افغانستان او د دوی د قوانین خو په دې ټولو مسایلو په اړه ډېر متفاوت دي. اما ظاهرا خو داسې کاري ځکه هغه کډوال اوس هم په افغانستان کې دی او کومې ډلې تر هغه لاندې دي، هغوی تر اوسه نه دي سپارل شوي خپلې کورنیو ته. نو داسې کاري چې دوی به خپله د بند موده تېروي او وروسته به خوشې کېږي.
په دې برخه کې د بشري حقوقو سازمانونو کوم عکس العمل شولې کپلندو کړه ته وایست؟
بله، د بخنې نړیوال سازمان هم په دې اړه باندې راپور خپور کړی و. ځینې دلته هغه سازمانونه چې د کډوال د حقوقو د غوښتنې لپاره فعالیتونه کوي، هغوی هم ویلي وو چې دا ډیپورټ یو غیر قانوني مسله وه او په دولت باندې جدي نقدونه کړي دي په دې اړه.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو اوریدنن. مو په دې بحث کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت خبرې کولې. د بحث میلمانه په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه راز په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل.